Dicina da Voice of America di Radio De.
ستړي مسي وایس اف امریکا چې وده د جمعې ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې شپږ وروستمه نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مازیګر شپږ بجې سوي دي. افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار نهه بجې سوي دي. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قرباني یو زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
خبرونه کې شراغ لاس درته وایو. راسره ملګري اوسېږي. د خبرونو تفصیلات لرو خو اول درته وړاندې کوو سرټکي.
د پاکستان سیاسي مخالف ګوندونو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري په هغه بیان سخت رد عمل څرګند کړی دی چې پکې نوموړي ویلي ډېر زر به پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پنځور نور تنان د بډ رشوتونو په تورونو کې په جلونو کې اچولی شي. د مسلم لیگ نن ګوند بیان دی مریم اورنګزیب ویلي
اور فواد چودھری صاحب کو طلب کیا جائے کہ انہوں نے کس بیسس کے اوپر کیا کس نے ان کو بتایا ہے کہ پہلے وہ بتاتے ہیں 50 لوگ گرفتار ہونے والے ہیں پھر بتاتے ہیں ان کی جو کیبنٹ ہے کہ 100 لوگ گرفتار ہونے والے ہیں.
پاکستان ته د سعودي عربستان د شپږو ارب ډالرو مرستو ورکولو او بیا په یمن کې جګړه کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د منځګړیتوب د اعلان وروسته په پاکستان کې راپورته شوو اندېښنو ته په اسلام آباد کې د یمن سفارت ویلي د یمن جګړه د ایران پلوه شیعه او سی د بغاوت نتیجه ده.
او نن د اسلام آباد های کورټ ته ویلي شوی چې د ملګرو ملتونو د یو قرارداد لاندې د پاکستان هغه صدارتي آرډیننس موده سر ته رسیدلې چې تر مخه جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن غیر قانوني تنظیمونه ګرځولې شوی.
او وز د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان سیاسي مخالف ګوندونو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري په هغه بیان باندې سخت رد عمل څرګند کړی چې پکې نوموړي ویلي ډېر زر به پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او 50 نور سیاسي مشران د بډو رشوتونو په تورونو کې په جیلونو کې اچول شي. د مسلم لیگ نن ویاندې مریم اورنګزیب د عدالت نه غوښتنه کړې چې فواد چودري نه دی د دې خبرې وضاحت غواړي چې هغه په کومه بنیادونو او کوم حیثیت کې د نواز شریف او 50 کسانو د گرفتارو خبره کړې ده. مسلم لیگ نون او نورو سیاسي مخالف ګوندونو د واکمن تحریک انصاف دغه بیانونه د دوی خلاف سیاسي انتقام بللې. د پاکستان مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې تور لګولې چې دغه سیاسي انتقام په شا باندې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت لاس لري خو پوځ د سیاسي مخالف ګوندونو دغه دعوی ردوي.
پاکستان ته د سعودي عربستان د شپږو ارب ډالرو مرسته ورکولو او بیا په یمن کې جګړه کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د منځګړیتوب د اعلان وروسته په پاکستان کې راپورته شوو اندېښنو ته په اسلام آباد کې د یمن سفارت ویلي د یمن جګړه د ایران پلوه شیعه ډلې او سی د بغاوت نتیجه ده. په پاکستان کې مخالفه ډلو د عمران خان زغښتنه کړې چې د یمن په جګړه کې شکل سعودي عربستان ورسره په کومو شرایطو د مرستو ورکولو فیصله کړې. د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ د عمران خان د هغه اعلان په اړه هم پښتني راپورته کړي چې ولې د یمن جګړه کې د منځګړیتوب خبره کړي. پاکستان سو کال وړاندې په پارلمان کې دننه فیصله کړی و چې سعودي عربستان او یمن ترمنځ جګړه کې به به تر په پاتې کیږي. په پاکستان کې په دغه موضوع د تازه بحث وروسته د یمن سفارت په خپل بیان کې په سعودي عربستان او نور دوست هیوادونو رخ کړي چې په یمن کې د جلاوطن صدر عبد المنصور حکومت پر ځای کولو لپاره ورسره
د ملګرو ملتونو د یو قرارداد لاندې د پاکستان هغه صدارتي آرډیننس موده سر ته رسیدلې چې تر مخه جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن غیر قانوني تنظیمونه ګرځولې شوې دي. دا خبره د پاکستان یو اعلی عدالت اسلام آباد های کورټ ته نن شوې ده. د ملګرو ملتونو د بندیز لاندې د جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن مشري حافظ سعید کبی د چا په سر چې امریکې لس میلیونه ډالره انعام ایښودی دی. امریکا او هند تور لګوي چې جماعت الدعوه په کال 2008 کې په ممبئی ښار کې شبې ترهګر بریدونو کې لاس لري. نور حال پې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په دې لړ کې تیر ورځ د اسلام آباد های کورټ کې د حافظ سعید د خواست اوریدنه شوې. په یاد خواست کې هغه آرډیننس چیلنج کړی شوې د کومې لاندې چې جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن د لاکانونه ګرځول شوو ډلو په فهرست کې شامل کړی شوی. یاد آرډیننس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا د یادو ډلو د سار په نوم لړ کې شاملولو وروسته روړل شوی. د روان کال فروری په میاشت کې مخکې نه صدر ممنون حسین د قانون له سوا ونویم د ترهاګرۍ پر ضد قانون کې د بدلون آرډیننس جاری کړو او د حافظ سعید ډلې لا قانونه ګرځولې وه. د حافظ سعید وکیل راجا رضوان عدالت ته ویلي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د آرډیننس مودا نه ده غځولې او نه آرډیننس د قانون جوړېدو دپاره پارلیمان ته وړلې ده. د ډان د راپورټ تر مخه مرستیال سارنوال راجا خالد محمود د آرډیننس د مودې ختمېدو پخلی کړی او ویلي دي په دغه اړوند به د کورونو چارو وزارت په خپل دریز باندې وړاندې کوي. د فروری په میاشت کې امریکای وړاندیز کړو چې پاکستان دی د نړیوالو ترهاګرو د ملالي د مالی مرستو کوونکو هیوادونو په نوم لړ کې واچول شي. د پنجاب حکومت بیا له دغه وروسته د حافظ سعید په مشرۍ د ادارې د ادارو دفتری په خپله ولکه کې پیل اغستل پیل کړو.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د قبایلي سیمو د پخوانی فاتح سیکرټریټ ویان عبدالسلام وزیر ویلي چې درې نور محکمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملې کړې. وایس اف امریکا دی وسره خبرو کې سلام وزیر وویل چې کله زاده پخوانی فاتح په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پریکړه سوې ده. محکمې د فاتح سیکرټریټ ز د خیبر پښتونخوا سیکرټریټ ته سپارل کیږي. د نوموړي په وینا د صحت د محکمې زورسته اوس د زکات ټولنیز شګړې او د آبادۍ د خیر شګړې او د تعلیم محکمه خیبر پښتونخوا سیکرټریټ وسپارل
سوی. او په داسې حال چې د پښتنو د حقونو لپاره راپاڅېدلې تحریک پښتون تحفظ موومنټ د خیبر پښتونخوا په بنو کې په 28 اکتوبر یعنی د اتوار په ورځ د اولسي غونډې کولو اعلان کړی دی. نن د بنو مرسیال کمشنر په دغه ضلع کې 1/4 ماده پر ځای کړې ده. د بنو مرسیال کمشنر محمد علي اصغر د 1.5 لپاره د 1/4 دفاع پر ځای کړې ده چې پکې د پولیس او ځلي انتظامی د اجازت بغیر په جلسې جلوسونو باندې بندیز لګولې دي. مرستیال کمشنر ویلي دغه ګامې د امنیتي ګواښونو له کبله پورته کړې دي. خو د پښتون تحفظ موومنټ د بنو مشر حنیف وزیر ویلي دوی یوه هفته وړاندې ځلي انتظامی ته د جلسې لپاره د اجازت نامې او امنیت ترڅنګ د نورو ګامونو خاص کړو، خو دا چې دوی ته په لیکلي بڼه اجازت نه دی ورکړل شوی.
سبا د دوشنبه خلې په ورځ به افغانستان په کندهار کې ټول ټاکنې ترسره کیږي چې له وجې د چمن سرحدي لارې د یوې ورځې لپاره تړلې ده. تفصيلات نعمت سرحدي راپور کې.
کرنل شبیر جنجوا نور وویل چې دغه پریکړه د دواړو دولتونو د سرحدي ملیشا قواو د سیمې مشرانو تر مابیس د رابطې پس دوی وکړل. خود تجارت ترڅنګ به د پیاده خلکو رفت آمد به په هغه پخوانی ډول روان وي او دغه پل به یوازې د وی ورځې د پاره بند وي چې د افغان عسکرو سره د سبا ورځې په افغان پارلماني ټولټاکونو کې د سارنې په لړ کې دوی مدد وکړي. دغه د سبا ورځې افغان پارلماني ټولټاکنې په کندهار ولایت کې کیږي چې یو اونۍ مخکې د کندهار د ولایت د امنیت کمانډان لوی پاسوال عبدالرزاق اڅکزی سره د ملي امنیت د مشر جنرال مومن حسن خیل د ولایت په ودانۍ کې دننه په یو ترګری په برید کې ووژل شول او دغه ټول ټاکنې بیا وځنډول شوې. خو پاکستانی چارواکي وایي د کندهار ولایت څومره سرحدي پولي منطقه د ضلع کلاودلا سره مشلي پر هغه د سارنې دپاره کلک ګامونه پورته کړي دي او د پیاده خلکو پر مخ به یوازې د چمن بابې دوستي مرکزي لار خلاصه وي، خو نورې ټولې د قبایلو د رفت آمد لارې به بندې وي. حکومت پاکستان د چمن سرحدي پل افغان پارلماني ټولټاکنو په مهال د یو اونۍ مخکې دغه پل دوه ورځې بند کړې وه. خو دغه اول ځل دی چې پوله به یوه ورځ بنده وي، خو د پیاده خلکو پر مخ به دغه پوله خلاصه وي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وي، چمن.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د امنیتي سرتیرو په موټر چاودنه کې دوه عسكر ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان د انتظامی په وینا امنیتي سرتیرو ګاډۍ نن د جمعې په سهار د میرانشاه په بای پاس سړک په غزمه بوخته وه او هغه مهال ورباندې چاودنه وشوه. په سمدستي ډول د پیشې ذمہ واري چا نه ده منلې.
او د امریکای وفاقي پلټنه کوونکو د زیارت پښپا په فلوریدا ریاست کې دی به غټي حکومتي ډاکخانه پلټنه کړې دي. پلټنه کوونکو فکر کوي چې د ډیموکرات ګوند مهمو مشرانو او د امریکای صدر ډانلډ ترامپ باندې نیوکو کوونکو ته یو خط د دغه ځینه راغلی.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان څخه د جمعې په ورځ وغوښتل چې د وژل سوي سعودي خبريال جمال خاشقچی د بدن ټوټې زیدي وشي. اردوغان دا هم ویلي چې سعودي د هغه سیمه ییز کس هم ورته وپیژني چې د اداو له مخې د وژل سوي خبريال د بدن ټوټې د سعودي له کونسلګری څخه وستلې دي. اردوغان په پارلمان کې د خپل ګوند ولایتي غړو ته په وینا کې دا هم ویلي چې انکارا د خبريال د وژلو په اړه زیات ثبوتونه لري خو هغه په دې اړه معلومات نه دی ورکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د پاکستان سیاسي مخالف ګوندونو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري په هغه بیان باندې سخت رد عمل څرګند کړ چې په کینو موړي ویلي ډیر زربا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او 50 نور سیاسي مشران د بډر رشوتونو په تورونو کې په جلونو کې اچول شي. مسلم لیگ نن ویاندی مریم اورنگزیب دا یو سیاسي انتقام بللې دی. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبريال پیر ولا چارا کوي.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا په هیواد کې د کرپشن او غلا غلطو کې ککړ پخوانی حکومتي واکدارانو په ضد د کاروایو اعلان مخالفو ګوندونو راپارولې دي. بلې خوا ته د اطلاعاتو مرکزی وزیر داوا کړی چې ډیر ضرب پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په شمول د هیواد 50 نور تنان د جیل د تورو دروازو په شاوي. په رستو کې د احتساب ملي ادارې کامی خزانه ته زیان رسولو په تور ملي سملې کې د مخالفو ډلو مشر شهباز شریف گرفتار کړی دی او دې سره سم په گرد هیواد کې د مخالفو ګوندونو سره تړاو لرونکو مهم سیاستمدارانو په ضد احتساب عدالتونو کې قضیه دوام لري او په دې کې بیا زیاتره لیډرانو حفاظتي ضمانت کړې ده خو دې څه وخت هم نیول کېدلی شي. او بیا په داسې حال کې وزیر اعظم عمران خان د تیر مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي په واکمنۍ کې پغلا او بډو رشوتونو باندې تورن واکدارانو په ضد د کاروایو پخلی کړې دي او وزیر اعظم عمران خان دا دعوه هم کړی چې ګنې حکومت دغه سیاستمدارانو لخوا دوی سره مصالحت یا انارو درخواست رد کړی دی. او تیر ورځ د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې داوا کړی چې د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به ډیر زر بیا جیل ته اچول شي. او بیا نن د یو ویډیو د لارې فواد چودری دا داوا هم کړی چې په راتلونکي کې به د هیواد نور 50 تنان هم د جیل د تورو دروازو په شا اچول شي.
یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ نواز شریف صاحب کو 100% اس کیس میں وہ جیل جائیں گے. ہم نے 2 سالوں سے ہم نے یہی کہا ہے کیونکہ ہمیں کیسز کے فیکٹس پتا ہے. اگر اس میں وکلا جنہوں نے کروڑوں روپیہ فیس نہ دی ہو وہ بھی اگر غیر جانبداری سے مقدمے کو دیکھیں گے تو وہ بھی ہمارے ہی رائے کے وہ حامل ہوں گے.
هغه داوا کوي چې د نواز شریف په ضد روان قضیو کې دومره شواهد شته چې د پخوانی وزیر اعظم جیل ته تلل باوري دي. او د فواد چودري په خبره کې د نواز شریف وکیلان هم بے طرفه شول نو دوی به هم دا اومني. د احتساب عدالت نه ناجایز اساسې لرلو په تور سزا یافته نواز شریف او د دلور اسلام آباد های کورټ په امر باندې نن سبا په ضمانت خوشي دي. خو اسلام آباد احتساب عدالت کې د نواز شریف په ضد د پاکستان څخه غیر قانوني توګه روپې بهرني هیوادونو ته لیږلو دوه نورې قضیې هم دوام لري. او په دې کې یو فلیکشپ نومي قضیې یا ریفرنس نننې اورېدنې په محل د نواز شریف وکیلانو د فواد چودري دغه بیان معامله راپورته کړې ده او د حکومت لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوخنې او په عدالت باندې د فشار اچولو هڅه ګرځولې ده. او بیا احتساب عدالت دوی ته په دې اړه عدالت ته د خواست جمع کولو ویلي دي. او دا اورېدنو وروسته میډیا سره خبرو کې د نواز شریف مسلم لیگ نواز ګوند ویاند مریم اورنگزیب په دغه معامله خپل غبرګون صدا سخکارا کړی.
منگائی جائے اور فواد چودھری صاحب کو طلب کیا جائے کہ انہوں نے کس بیسس کے اوپر کیا کس نے ان کو بتایا ہے کہ پہلے وہ بتاتے ہیں 50 لوگ گرفتار ہونے والے ہیں پھر بتاتے ہیں ان کی جو کیبنٹ ہے کہ 100 لوگ گرفتار ہونے والے ہیں.
دا غختنه کوي چې عدالت ته فواد چودھری نے پختنه وکړه چې په کوم حیثیت کې هغه دا بیان ورکوي چې نواز شریف به بیا جیل ته لیږل شي. د مسلم لیگ نواز گن په شمول نور حکومت مخالف گوندونه هم دا تور لګوي چې د احتساب ملي اداره او واکمن تحریک انصاف گن د مخالف گوندونو د لیډرانو په ضد انتقامی کاروایی کوي. او د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان الزام لګولی چې د سیاست مدارانو په ضد کاروایو په شا د هیواد د فوزی اسټیبلشمنټ لاس دی، خو د پاکستان فوج په ملکی چارو کې د لاسوهنې تورونه ردوي. د سیاست مدارانو په ضد کاروایو په سر پیدا شوې صورتحال له مخالفه ګوندونو راتلونکو نه د ټولګوندیز کانفرنس رابللو په اړه مشاورت پیل کړی دی، چې پکې به د حکومتي ګامونو په ضد د یو شریکې تګلارې خپلولو په اړه مشاورت کولی شي. سیړون کې وای چې یو خواخو مرکزی حکومت دریز لري چې د احتساب ملي اداره خپلواک ده او حکومت په ایس کنټرول نشته دی، خو دې سره مهم حکومتي واکداران وخت په وخت د مخالفه ګوندونو د سیاست مدارانو د نیولو خبرې هم کوي، د سنه چې مخالفه ګوندونو بیانیې ته وده ملاویږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا بنو کې مرسیال کمشنر په ضلعه کې په داسې حال دفع یو سل او سلور سلویختم اعلان کړی ده چې د پښتنو د حقونو لپاره راپاسېدلی تحریک پښتون تحفظ مومنټ په بنو کې په 28 اکتوبر د اولسي غونډې کولو اعلان کړی دی. نور تفصیل په د سیمینا د ډیو ریډیو خبریال عدنان بټنی راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي بنو جلسه به د تاریخ تر ټولو لوی غونډه وي. په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې دغه جلسه د روانې میاشتې په 28 نیټه بنو سپورټس کمپلیکس کې کیږي، خو بلې خوا د پاکستاني رسنیو په اساس د پوځویان میجر جنرل آصف غفور په وروستۍ کې په لندن کې ویلي پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاسون روی رفا مشر منظور پښتون نورې لوی غونډې او احتجاجونه نشي کولی. پښتون ژغورنې غورځنګ په وروستۍ کې په کوټه، پېښور، لاهور، کراچۍ، سوات او سوابۍ کې لوی لوی غونډې کړي چې پکې په کاوش میره خلکو گډون کړی وو، خو د جلسو ته پاکستانی میډیا کې ځای نه ورکړی شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دعوا کوي چې د اتوار په ورځ په بنو کې کېدونکې غونډه کې د تیر غونډو په پرتله زیات خلک وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان د بنو شرګوټي په شمول لکې مروت او شمالي وزیرستان کې کور په کور، حجره، جوماتونو، مکتبونو، کالجونو او یونیورسټیو ګرځي او خلکو ته د غونډه کې د ګډون بلنه ورکوي. په دې کمپاین کې د نارینه او ترڅنګ زنانه، ماشومان او د لوی عمر سپینساري هم شامل وي. او دوی د نور سیاسی ګوندونو په پرتله د صوبیه دویمه لویه او کم پرسته سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټي همکاري هم تر لاسه ده. او د عوامي نېشنل ګوند د بنو سیمه مشر عبدالسمد بنوچی ډیوته وویل دا به د پښتنو د خپلو حقونو لپاره د بنو په تاریخ تر ټولو لویه او تاریخي غونډه وي.
ډیره تاریخي جلسه وي د 28 تاریخ ولو ټول کومینه شرکت په شکای دا یو داسې مقام شته بیا په لوس روکړه لاشلا په لوس روغله چې ډېر وخت بعد د حاجی میرزا علی خان د فقیر ای پی د تاریخ نه بعد داسې د جنوبي اضلاع چې کوم کومینه دي کیم دازه پروت دی دا بیا اجا پیجا سنگ په سنگ بونده مشترکه جدوجہد کای او مطلب د خپل حقوق دی پورا د خپل وطن دی آبادی دی پورا د امن دی پورا ډیره تاریخی جلساوی دا ټول بیا شریکه مبارزه کای د یو بل سره سنگ په سنگ پی ٹی ایم مشتدا مو کاروکړه چې خپل ورونه سره د ورروالی د کوم پرستی د اظهار و مو کای ان شاء الله پټای تاریخ بونده یبن ټول خلکو په داش شرکت کای.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ای وی مخکش مشر میرمن سنا اجاز او ویل د 33 غوندو په سیر په بنو کې هم په ریاستي کچه خندانونه جوړول کیږي. بنو انتظامی لخوا په سیمه کې د ای وی میشت لپاره د 144 هم په ځکړې شوی چې لمخه باید کوم غونډې یا لاریون لپاره د انتظامی څخه اجازه اخستل کیږي. سناوی سپورتس کمپلیکس ته اوبه پرشول شوې دي. سکولونو او کالجونو د دوی د کمپاین لپاره نه پرشول کیږي، خو زیاتوي خلک ژمندي او د ریاست ته سرګندوي چې له ریاست څخه حقونه څنګه اخستل کیږي. هغې وویل تیرو جلسو په سیر بدلته هم زیات خلک وي.
خندان جوړی نن د کشي په د بنو ساينس اند ټیکنالوژي چې کوم یونیورسيټي مین کیمپس ته هغه ته موږ ورغلی وو. نو الته یو ریټایر کرنل صاحب دی ماته نوم نه راځي خو د سکیورټي انچارج دی. هغه ته بدنظمي جوړولو کوشش وکړه. زمونږ ویژن دا دی چې زمونږ پښتون کام راویس کو خپل په مسلو د غی باندې پوه کړو او د ریاست نه پوره مونږ تر کې سره د غی نه د ژوند حق غواړو. نو د جلسې د ورځې خو موږ دا تمه ده د هیله لرو چې غټ تعداد کې ګڼ شمېر تعداد کې به پښتانه شاملېږي. دا وړه وړه خندان چې دی دا موږ دین نه شو درول. موږ خپله خبره اوس هم او بیا به هم تر د جلسې د ورځې پورې کور په کور حجره په حجره په بازار کې هر ځای کې به خپل حق خبره رسوو.
د ځوانانو دغه غورڅنګ د روان کال جنوري میاشتې راسې له ډېر اسماعیل خان څخه د مشر منظور پښتون په مشرۍ پیل شوی و او تر اسلام آباد د پښتنو په خوره د خپل پسلګاو شمیره پلویانو پیدل مارچ کړی و. په اسلام آباد کې پرلت پر مهال دوی حکومت ته خپلې غوښتې وړاندې کړې وې چې پکښې د پښتون ځوان نقیب میسود ته انصاف ترلاسه کېدل. په سیمه کې شخړې سي بارودي موادو صفایي په حکومتي کچه به درکشې کسان عدالتونو ته وړاندې کول او د تندروي پزت شوي تاوان لپاره یو کمیشن جوړول غوښتې شاملې وې. که څه هم تر شي حکومت دوی ته په لیکلي بڼه دغه ستونزې هوارولو باور ورکړی و چې تر هغه وروسته دغه د اسلام آباد پرلت وځنډولی شو. خو مشر منظور پښتون وایي د دوی په غوښت تر اوسه څه مؤثر عمل نه دی شوی. ډیوه سره حال تېرولو پر مهال زیاته کړه د بنو جلسې پر مهال به دوی دغه غوښتې بیا تکراروي.
کوم ډیمانډز دي هغه به یو ځل بیا تکراریږي. روان ورته د سزا ورکړی شي او بیا دلته چې څومره مرګونه وشول په د پښتونخوا خاوره باندې د هغې دپاره د یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. معنا یې دا ده چې د رښتیاو یو کمیشن دی جوړ کړي چې په هغه کښې رښتیا وویلل شي چې دا مرګونه چا وکړل، څنګه وشول، ولې وشول. درېمه لاپته افراد میسینګ پرسنس چې څومره دي هغه د عدالت ته ورکړی شي. الحمدلله پښتون قام ویښ شوی دی او متحد شوی دی او اتفاق یې کړی دی او خپل قامي تحریک چلوي.
په سوشل میډیا هم د بنو جلسې لپاره کمپاین عکسونه او ویډیو لیدل کېږي. په بنو لهجه خبرې کوونکي ایوا سپینساری بوډۍ په یوه ویډیو کې وایي پښتنو سره په تیاره کې ډېر ظلم وشو، په کار دی چې دوی خپل حق وغواړي. چې له موږ سره ظلم ولې کېږي؟ خلک ته دې غونډې ته خپلې ښځې او ماشومان هم راولي. یاد دی چې د ملک وزیر اعظم عمران خان هم د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه غوښتې جایزې پړلې وې. خو د وزیر اعظم جوړېدو څخه راپدې خوا یې دغه غوښتې هوارولو لپاره څه تګلاره نه ده ټاکلې. ادنان بیټنۍ، ډیوا، بنو.
دا د وایس اف امریکا اډی بریډیو دی. پاکستان ته د سعودي عربستان د شپږ عربو ډالرو مرستو ورکولو او بیا په یمن جګړه کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د منځګړتوب د اعلان وروسته په پاکستان کې راپورته شوو اندېښنو ته په اسلام آباد کې د یمن سفارت ویلي چې د یمن جګړه د ایران پلوه شیعه ډلې حوثی د بغاوت نتیجه ده. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب ناست دی. پیر صاحب، تاسو سلم شوی په خیر علی.
په خیر
پیر صاحب. 15 کاله پس پاکستان کې د یمن سفارت دا خبره اوس ولې کوي؟
روزی دا خو کته څنګه په هغه کې وویل چې عمران خان کله ابل ورځ لاړو او هغه ته سعودي په مختلف شکلونو کې سرشپک بلین ډالر امداد ورکو او نو په داسې ټایم چې پاکستان ته دا امداد ضرورت هم و نو عمران خان واپس راغلی او دوی اعلان وکړو چې ماته دا امداد ملاو شوی دی. او بل دا خبرې مو کړه چې د سعودي او د یمن په ځاکوم جنگ دی، په دې کې به موږ ثالثي کردار ادا کوو. نو یو خدا په وجه نه پاکستان کې بیا پاکستانی چې کوم نور هغه دی ګروپ پارټیانې دي هغوی نیوکم پرې کړي دي. هغوی وایي چې اول خو موږ ته دا ووایي چې کوم شرایط باندې دا امداد درکړی دی سعودي، او بل دا ورنه تپوس کوي چې کوم دا تاسو د یمن ثالثي کردار چې تا دا کوي دا ته څنګه ادا کولی شي. ولې چې پاکستان پارلیمنټ یو هغه و چې موږ به د یمن په جنگ کې به موږ نیوټرل اوسېږو. خو بهرحال اوس چې دوی راووتل په دې راوتل چې هر څوک دکه پاکستان کې دن خپل عمران خان بیان دا معلومیږي چې لکه دا د یمن او د سعودي جنگ دی. یمن امبیسی دا بیان ورکړی دی، هغه ورته چې نه دا د یمن د سعودي جنگ نه دی، دا د یمن کې دننه یو حکومت او حوثیان ورپاسېدل، هغوی قبضه پرې وکړه، اوس هغوی په خلاف یو جنگ روان دی چې کوم کې سعودي مرسته کوي لګیا دی د یمن. د هغه حکومت د هادي چې کوم التناس ته په ایگزایل کې هغه د حکومت مرسته کوي لګیا دی، او دا د یمن د ریاست او د سعودي ریاست جنگ نه دی. نو دا یو قسم هغه ته لکه دا خودل غواړي چې دا کوم استعماليږي او په کوم نمونه دا جنگ خلکو ته پیش کیږي دا غلط دی.
په نور لفظونو کې دا راته وایي چې د یمن ځمکه د چا سره ده، او په نړۍ کې د یمن سفارتونه د چا په قبضه کې دي یا د چا سره دي؟
نو چې دی کې خو کوم اوس مشر دی هغه د عبدالربو منصور هادي، دا د دوی مشر دی، او د حکومت خلک په بهر دنیا کې سفارت خانه چې کوم دی ګرب بین الاقوامی چې کوم قانون د انټرنیشنل لا کې یو ډی جوره حکومت وي یو ڈیفیکټو وي. ڈیفیکٹو هغه وی چې څوک په موقع وي، په موقع چلته وګورو نو تاسو خبر هغه هاوس قبایل دی هغوی هر څه نیولی دی هلته، یمن هغوی په قبضه کې دی. خو چې کوم بهر دنیا سره تعلق دی هغه دا ڈی جوره حکومت چې کوم دی د تشپنوم عبدالربو منصور لکه قانوني چې کوم حکومت دی هغه دوی دی، نو دوی چلوي او ټول دنیا دوی سره چې کوم اړیکې دي هغه دوی سره.
دا قانوني نوم به څوک ورکړي چې کوم قانوني دی؟
چې کوم کوم هغه انټرنیشنل لا ورکوي، دلته په ملګرو ملتونو ورکوي، لکه سکیورټی کونسل ورکوي، او چې کوم ریجنل ملکونه چې کوم چا سره تعلق وي، لکه پاکستان چې کوم دی، پاکستان اوس د عبدالرب منصور هادي دا امبیسی چې کوم چا بیان ورکړی دی دا د عبدالرب منصور لاندې چلیږي، نو دا د جوړې حکومت هغه لاندې.
وخت لږ دی خو مختصر کوی چې په متن کې سدي او د پاکستان سیاسي ګوندونه په دې ځای کې د هغوی دریسه دي.
وګوره متن خو ټوټه تاسو هغه وګورئ، نو دا خو یو سعودي په حق کې ښکاری دا د چکم بیان دی، بل دا د چکم سعودي جنگ شروع کړی دی او د حکومت په مرسته کې د حوثیانو خلاف هغه په حق ښکاری، دا د حوثیانو په خلاف لکه شیعه مسلمانانو خلاف ښکاری، او بل دا چې دوی کې دوی ویلي دي دنیا ته چې مسلمان دنیا چې موږ سره د مرسته وکړي په دې جنگ کې. نو پاکستان ګوندونو خدا ورته وایي چې اول خو موږ ته وایي چې تاسو دا قرضه څنګه اخیستې ده، په کوم شرایطو مو اخیستې ده، او بل سالسي کردار ته څنګه ادا کولی شئ چې موږ په خپله پارلیمنټ یو ریزولوشن پاس کړی پاکي ویلو چې موږ به نیوټرل پاسیږو. بل چې وګوري الته راحیل شریف پاکستان چې کوم یو پخوانی جرنل دی هغه د سعودي د کوم فورس جوړ کړی دی هغه مشري کوي. نو پاکستان او بل خپل شیعه پاپولیشن د پاکستان کې دننه، نو ډېرې خبرې دي او هغه کلیئر نه دي، او ګوندونه دا ورته وایي چې موږ ته ووایي چې تاسو څنګه په کوم شرایط باندې دا قرضه اخیستې ده یا دا امداد اخیستې ده.
ډېره مننه پیر صاحب،
ډېره مننه.
وایس آف امریکا دی ودا. پاکستان د طالبانو جوړونکو او د مولا عمر نائب عبدالغنی برادر خوشی کړی. طالبانو د مولا برادر د خوشی کېدو پخلی کړی دی، خو په دې اړه د افغانستان او پاکستان حکومت لیاسه نه دی ویلي. سیړنکاران په دې اړه سوي احسان محمد خان وربندې یو راپور راکوي.
د افغان طالبانو پخوانی مرستیال مشر عبدالغنی برادر د خوشکېدو د خبرونو ورستو په پاکستان کې سړنکاران وای دا د سولې خبرو اترو روانولو په لړ کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. د دفاعي چارو سړنکار او د فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر په وینا د امریکا له خوا پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي استازي زلمه خلیلزاد قطر پاکستان او افغانستان ته سفر او د سولې په اړه خبرې اترې کول ورستو د مولا برادر خوشی کېدل یو داسې ګام دی چې دغه به د خبرو اترو لړۍ نور هم په وړاندې بوزي. په دې حقله نوموړی وایي
نو معلومیږي داسې چې ملا برادر چې کوم حیثیت دی په طالبانو کې چې وړاندې منسټر هم پاتې شو، د ملا عمر ډېر نږدې هم وو، نو د دوه خوشي کېدل واقعي ده چې د طالبانو لومړی مطالبه چې کومه ده د امن د خبرو اترو دپاره هغه دا ده چې د قیدینو دې خوشي کېدلو شي. نو زه یم چې دا هغې طرف ته یو قدم دی. راته ښکاري داسې لګي چې څنګه سو د خبرو د طرف لپاره لار هواریږي، دغه نه خندان هم لري کیږي، او داسې کسان چې کوم په خبرو اترو کې د طالبانو د افغان حکومت او د امریکای ترمنځ لار چار جوړولي چې دغه خوشی کېدل هم په دې کې ماته د دغه سلسله یو کړه ښکاری.
ویل کیږي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم د ملا برادر په خوشی کولو کې کردار لوبولې، او د ملا برادر د خوشی کولو وړاندې د قطر نائب صدر اعظم او خارجه چارو وزیر هم پاکستان ته سفر تر سره کړي. سړنکاران وایي د دغه سفر په محل چې ملا برادر په اکله رسمي توګه کوم حکومتي وینا مخې ته نه دراغلي، خو ګمان دی چې دغه قطري چارواکو لخوا پاکستان ته سفر هم په دغه اکله تر سره شي وي. سړنکار طاهر خان وایي ملا برادر اوس هم د افغان طالبانو لپاره یو مهم شخصیت ګڼل کیږي، او دغه خوشی کېدل چې خپل د افغان طالبانو غوښتنه هم و، د دې د منلو سره د افغانستان سولې په لړ کې دغه سیاسي پروسه به اوس نور هم قوي کېدلو امکان وي.
اول حکومت د ملا برادر هغه شخصیت ته وګورو، نو ملا برادر ملا عمر په خپل وخت کې خپل مرستیال ټاکلی و، لکه نوی اوس خو نوی طالب دی او نوی شیان هم راغلي دي، لیکن د زړو د پخوانو طالب مشرانو اهمیت په طالبان کې اوس هم شته، ځکه د ملا برادر خوشی کېدل په دې وخت کې طالبان دپاره ما و چې د خبرو په دغه پروسه به ضرور مثبت ځکه اثر لري چې دا د طالبانو د اعتماد سازۍ دپاره یوه غوښتنه ده، نو مثبت اثر په دې باندې ضرور چوي، په سیاسي پروسه باندې په دې ضرور اثر وي، ځکه چې طالبانو لپاره هم هغه خپل د خبرو هغه د ناستې هغه جواز هغه لپاره نورې لارې پیدا کیږي.
مولا عبدل
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
وایس اف امریکا جی وا ریډیو دا را سره ملګری او سیږي خبرونه دوام لري. یواره بیا د خبرونو لاندیز درته وړاندې کوو، خو غوښتي سرټکو ته
د پاکستان سیاسي مخالف ګوندونو د اطلاعاتو مرکزی وزیر په هغه بیان سخت رد عمل سرګن کړی چې وایي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او 50 نور تنان به ډیر زر د بډو رشوتونو په تورونو کې په جیلونو کې اچول شي. د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب د اطلاعاتو د وزیر دغه بیان یو سیاسي انتقام بللی.
فواد چودھری صاحب کو طلب کیا جائے کہ انہوں نے کس بیسس کے اوپر کیا کس نے ان کو بتایا ہے کہ پہلے وہ بتاتے ہیں 50 لوگ گرفتار ہونے والے ہیں، پھر بتاتے ہیں ان کی جو کیبنٹ ہے کہ 100 لوگ گرفتار ہونے والے ہیں.
پاکستان ته د سعودي عربستان د شپږو ارب ډالرو مرستو ورکولو او بیا په یمن جګړه کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د منځګړیتوب د اعلان وروسته په پاکستان کې راپورت شوو اندېښنو ته په اسلام آباد کې د یمن سفارت ویلي د یمن جګړه د ایران په لور شیعه ډلې اوسی د بغاوت نتیجه ده.
او نن په یو اورونه کې د اسلام آباد اعلی عدالت ته ویل شوی د ملګرو ملتونو د یو قرارداد لاندې د پاکستان هغه صدارتي آرډیننس موده سرته رسیدلې چې تر مخه جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن غیر قانوني تنظیمونه ګرځولې شوی.
اوس خبرونو تفصيلات.
د پاکستان سیاسي مخالف ګوندونو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري په هغه بیان سخت رد عمل څرګند کړی چې پکې نوموړي ویلي ډېر زر به پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او 50 نور سیاسي مشران د بډو رشوتونو په تورونو جیلونو کې اچول شي. د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب د عدالت نه غوښتنه کړې چې فواد چودري نه د دې خبرې وضاحت وغواړي چې هغه په کومو بنیادونو او کم حیثیت کې د نواز شریف او 50 کسانو د گرفتارو خبره کړې ده. مسلم لیگ نون او نور سیاسي مخالف ګوندونو د واکمن تحریک انصاف دغه بیانونه د دې خلاف سیاسي انتقام بللې.
پاکستان ته د سعودي عربستان د شپږو ارب ډالرو مرستو ورکولو او بیا په یمن جګړه کې د وزیر اعظم عمران خان د منځګړیتوب د اعلان وروسته په پاکستان کې راپورت شوو اندېښنو ته په اسلام آباد کې د یمن سفارت ویلي د یمن جګړه د ایران په لور شیعه ډلې اوسی د بغاوت نتیجه ده. په پاکستان کې مخالفو ډلو د وزیر اعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د یمن په جګړه کې ښکیل سعودي عربستان ورسره په کومو شرایطو د مرستو ورکولو فیصله کړې ده، او پاکستان لوی سیاسي ګوندونو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ د عمران خان د اعلان په اړه پښتني راپورته کړي چې ولې د یمن جګړه کې د منځګړیتوب خبره کړي.
په داسې حال چې د پښتون تحفظ مومنټ په بنو کې په 28 اکتوبر د ولسی غونډه کولو اعلان کړی دی. نن د بنو مرستیال کمشنر په ضلع کې 144 ماده په ځای کړې ده. د بنو مرستیال کمشنر محمد علي اصغر د 13 ورځو لپاره د یو سل او سلور سلویختم دفاع پر ځای کړې ده چې د دغې دفې لاندې څوک یو ځای کې غونډه نشي کولی او په جلسي جلوسونو باندې بندیز لګول شوی دی. مرستیال کمشنر ویلي دغه ګام یې د امنیتي ګواښونو له کبله پورته کړی دی. د پی ټی ایم د بنو مشر حنیف وزیر ویلي دوی یوه هفته وړاندې ویلي انتظامیې ته د جلسې لپاره د اجازتنامې او امنیت ترڅنګ نورو اقدامونو خواست کړی.
د قبایلي سیمو د پخوانی فاتا سیکرټریټ ویان عبدالسلام وزیر ویلي چې درې نورې محکمې د خیبر پښتونخوا صوبې کې شاملې کړې. وایس اف امریکا دوه سره خبرو کې سلام وزیر وویل چې د کلزه د پخوانی فاتا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پریکړه سوې ده. محکمې د فاتا سیکرټریټ د خیبر پښتونخوا سیکرټریټ ته سپارل کېږي. نوموړي په وینا د سیاحت د محکمې وروسته اوس د زکات، ټولنیزې ښېګڼې او د آبادۍ د ښېګڼې او د تعلیم محکمه هم د خیبر پښتونخوا د سیکرټریټ ته وسپارل شوه.
د امریکای وفاقي پلټنه کوونکو د زیارت پښپا په فلوریدا ریاست کې د یوې غټي حکومتي ډاکخانه پلټنه کړې دي. پلټنه کوونکو فکر کوي د ډیموکرات ګوند مهمو مشرانو او د صدر ترامپ ناقدینو ته یو خط ته دغه ځای نه راغلي. دوی وای ډیر زر به هغه تن پیژنګلو کی چې د ډیموکرات ګوند بیلابیلو مشرانو ته لس پایپ بمونه لګلې دي.
په چین کې د جمعې په ورځ یوې ښځې په چاړه سپړلس ماشومان ژوبل کړي. ښځې دغه ماشومان هغه وخت ژوبل کړل چې کله هغه ماشومان سهار وختي د ورزش وروسته سکول ته تلل. برید کوونکی یو کم څلوېښت کلنه ښځه پولیسو نیولې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. نن د اسلام آباد های کورټ کې د یوې مقدمه اورېدنه شوې ده چې پکې عدالت ته ویلې شوې دي د ملګرو ملتونو د یو قرارداد لاندې د پاکستان هغه صدارتي آرډیننس موده سرته رسیدلې ده د کوم تر مخه چې جماعت الدعوة او فلاح انسانیت فاونډیشن غیر قانوني تنظیمونه ګرځولې شوي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیر ولا چا نه خپل په لاین راغلی دی. پیر صاحب تاسو ته سلام شوای په خیر علي. پیر صاحب د اسلام آباد په های کورټ کې چې کومه اورېدنه شوې ده او په دې کې عدالت ته ویلې شوې دي چې د دغه صدارتي آرډیننس موده سر ته رسیدلې ده، د دې وروسته اوس صورتحال څه دی او د جماعت الدعوة او فلاح انسانیت فاونډیشن چې غیر قانوني ګرځولې شو هغوی ته اوس سویل کېدای شي آیا هغوی آزاد دي ګني؟
اکرام صاحب دا څه چې حکومتي چې کوم وکیل وړاندې شوی دی اسلام آباد های کورټ ته، هغه دا خو منلې ده چې پخوانی کوم صدر ممنون حسین او هغه کوم بدلون لاسلیک کړو چې د هغې د لاندې دغه دوه ډلې چې دي نو دوی پاکستان کې غیر قانونه ګرځول شوي وي، نو هغه دا خو منلې ده چې د دغه آرډیننس نیت چې دی د دغه بدلون هغه سر ته رسېدلی دی او په دې اکله اوس راتلونکي لاهي عمل د حکومت څه دی یا داخله چارو وزارت چې کوم یو اړوند وزارت چې کوم دا یو لیست جاری کړي چې کوم تنظیمونه باندې پابندې دي او کوم نه دي، نو هغه پاک لاغه څه جواب پدې نه دی ورکړي چې هغه دا ویلي دي چې کوم درخواست کوونکي دي دي حافظ سعید دوی دي اول فریق جوړ کړي د کورونو چارو وزارت او چې دي فریق جوړ کړي نو بیا به هغه خپل عکس العمل ورکوي یعنی د داخله چارو وزارت خو تر کوم حده پورې چې د آرډیننس تعلق او چې د کوم د لاندې دغه دوه ډلې غیر قانونه ګرځول شوي وي، نو هغه خو هغه منلې د حکومتي وکیل چې د هغې نیت ختم شوی دی او د دې نه دا په ډاګه کېږي چې لا دا وخت چې دی د حافظ سعید دغه دوه جماعتونه چې دي نو دوی هغه شانتي غیر قانونه نه دي څنګه چې د آرډیننس د وجې
په فعالیتونو باندې پابندې لګولې شوې. جی پیر صاحب، دغه آرډیننس لاندې چې د دې په فعالیتونو باندې کوم بندیزونه لګولې شوې په پاکستان کې سیلونکي او نور خبریالان هغوی څه فکر کوي چې د هغوی فعالیتونو باندې با اثر د دې لپاره پر ودی فکر کوم د پیر صاحب رابطه زمنګ سره کړشه د منګه کوشش کوو چې یو ځل بیا منګه د دوی سره رابطه وشي. خنن د اسلام آباد په های کورټ کې چې څنګه تاسو اوریدل د حافظ سید د درخواست اوریدنه شوې ده. په دغه درخواست کې هم هغه آرډیننس چیلنج کړل شوی د کوم لاندې چې جماعت الدعوة او فلاح انسانیت فاونډیشن له قانونه ګرځول شوو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوی. امریکا او هند تور لګوي چې جماعت الدعوة په کال 2008 کې په ممبئی ښار کې شبي ترهګر بدونو په شا باندې لاس لري. د جماعت الدعوة فلاح انسانیت فاونډیشن مشري حافظ سعید کوي او د دې په سر باندې امریکې $10 million انعام هم اعلان کړی دی. موږ به د دې تفصیل تاسو ته بیا په راتلونکو خپرونو کې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
وایس اف امریکا دی ودا سبا د دوشنبه خالی په ورځ به د افغانستان په کندهار کې ټول ټاکنې ترسره کیږي چې له وجبې د چمن سره د لارې د ایوي ورځې لپاره تړلې وي. د په دې اړه تفصيلات تاسو د ډیوا خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د افغانستان سره د چمن سرحد به سبا د خالی په ورځ د هر قسمه تجارتي دندو په مخ بند وي او دغه سره دی پولی لاره ایکسپورت امپورت ناتو سپلای افغان ترانزیټ د مالونو څخه ډک موټرانو ته په پوله پارکولو اجازه نه وي. دا خبر دلته په چمن کې د پولی د سارنې ځموار پاکستانی سره دی ملیشیا ځواکونو سمیز مشر کرنل شبیر جنجوا او ډیواته وکړل. کرنل شبیر جنجوا نور وویل چې دغه پریکړه د دواړو دولتونو د سره دی ملیشیا قواو د سمیز مشرانو ترمابیس درابطې پس دوی وکړل. خود تجارت ترڅنګ به د پیاده خلکو رفت آمد په هغه پخوانی ډول روان وي او دغه پل به یوازې د وی ورځې د پاره بند وي چې د افغان عسکرو سره د سبا ورځې په افغان پرلماني ټولټاکونو کې د سارنې په لړ کې دوی مدد وکړي. دغه د سبا ورځې افغان پرلماني ټولټاکنې په کندهار ولایت کې کیږي چې یو ونی مخکې د کندهار د ولایت د امنیت کمانډان لوی پاسوال عبدالرزاق اڅکزی سره د ملي امنیت د مشر جنرال مومن حسن خیل د ولایت په ودانۍ کې دننه په یو ترګری په برید کې ووژل شول او دغه ټولټاکنې بیا وځنډول شوې. خو پاکستانی چارواکي وایي چې د کندهار ولایت څومره سره د پولي منطقه د ضلع کلاودلا سره مشلي پر هغه د سارنې د پاره کلک ګامونه پورته کړي دي او د پیاده خلکو پر مخ به یوازې د چمن بابې دوستي مرکزی لاره خلاصه وي خو نورې ټولې د قبایلو د رفت آمد لارې به بند وي. حکومت پاکستان د چمن سره د پول افغان پارلماني ټولټاکنو په مهال د یو ونې مخکې دغه پول دوې ورځې بند کړې وه. خو دغه اول ځل دی چې پوله به یو ورځ بند وي خو د پیاده خلکو پر مخ به دغه پوله خلاصه وي. دلته د پاک افغان ګارد د صنایعو د خونی مرستیال انجینیر داروخان اڅکزی و ډیوته وویل چې کله دغه پوله یو ورځ بند پاتې شي او دواړو طرفو تجاران د کروڑونو روپو زیانونو سره مخامخ شي. پاکستان د افغانستان د تازه میوو غټه منډي ده. کله چې دغه پوله بند شي د دغه تازه میوو تجاران د ستونزو سره مخامخ شي. دا وخت د افغانستان د کندهار د انارو سیزن دی چې د چمن د ګمرکاتو د رئیس عمر اشرف په وینا هر ورځ د زور څخه 1500 ټنو پورې انار یوازې د چمن لارې و پاکستان ته راوړل کیږي او د نورو د خشک میوو امپورټ د دې څخه علاوه دی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، چمن.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
وایس اف امریکا دی ودا د ترکی صدر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان څخه د جمعې په ورځ وغوښتل چې د وژل سوي سعودي خبريال جمال خاشقجي د بدن ټوټې د ټوټو ځای دی ور وشي. تفصيلات په دې اړه د دیوا خبريال مجاهد جواد وړاندې کوي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان څخه د جمعې په ورځ وغوښتل چې د وژل شوي سعودي خبريال جمال خاشقجي د بدن د ټوټو ځای دی ور وخی. اردوغان دا هم ویلی چې سعودي دی هغه سیمه ایز کس هم ورته ور وپیژني چې د اداو له مخې یې د وژل شوي خبریال د بدن ټوټې د سعودي له کنسلګرۍ څخه ویستې دي. اردوغان په پارلمان کې د خپل ګوند ولایتي غړو ته په وینا کې دا هم ویلي چې انقره د خبریال د وژلو په اړه زیات ثبوتونه لري خو هغه په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. اردوغان وړاندې وویل د سعودي عربستان لوی څارنوال به د اتوار یا یکشنبې په ورځ استنبول ته راشي او د خاشقجي د وژنې په اړه د پلټنو په برخه کې به له ترکي چارواکو سره وګوري. سعودي عربستان د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د خاشقجي وژنه د هغو معلوماتو پر بنسټ له مخکې پلان شوې وه چې د ترکیې لخوا ورکړل شوې وه، خو هغه څه چې څرګند نه شول هغه دا دی چې له مخکې څخه دغه نیول شوی پلان چا جوړ کړی وه. د سعودي په بیان کې دا هم ویل شوي چې له مشکوکو کسانو څخه د څارنوالانو پلټنې اوس هم روانې دي او په ورته وخت کې سعودي له دغې پیښې سره په تړاو 15 چارواکي له دندو ګوښه کړي او 13 نور یې نیولي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون نړیوال ناقدین وایي د سعودي واکمن ولیعهد محمد بن سلمان د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه لري، خو کرملن د جمعې په ورځ وویل روسیه په دې باور ده چې د سعودي شاهي کورنۍ د خبریال په وژنه کې لاس نه لري. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل هم د پاچا لخوا رسمي بیان شته او هم د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا، او هیڅوک نشي کولای چې پرې باور ونه کړي. په ورته وخت کې د وژل شوي خبریال زوی صالح خاشقجي څخه سفری بندیز لري شوی او هغه اوس له سعودي څخه وتلی او اجازه ورته ورکړل شوې چې امریکا ته راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ریاست د خپل سفر پر مهال په څرګندو ټکو ویلي و چې واشنگټن غواړي په صالح باندې دې لګول شوی سفری بندیز لرې کړی شي. وژل شوی خبریال جمال خاشقجي د واشنگټن ډي سي په شاوخوا سیمو کې ژوند کاوه، خو دا لا څرګنده نه ده چې د هغه زوی به اوس په امریکا کې چیرې واوسیږي.
دا د وایس اف امریکا هډو ریډیو دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان با د خالی په ورځ د شام کورنۍ جګړې په سر د فرانس، جرمنی او روسی مشرانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. دا یو تازه کوشش ښکاري چې دغه جګړې څنګه ختمون راولي. رپورټ پې د استنبول نه د وایس اف امریکا ډورین جونز راکوي چې تاسو د موږ همکار امو شریل وړاندې کوي.
استنبول به د شام پاړه د څلورو هیوادونو د سرمشریزې غونډې کوربتوب کوي. په دې کې جرمني، روس او فرانس شامل دي. د غونډې مقصد د شام یغي کنټرول لاندې آخري سیمې کې د نور تشدد مخنیوي کولو لپاره یوې معاهدې پورې د رسیدو هڅې توندول دي، او د شام خانه جنگي حل روباسلو لپاره د یو سیاسي پروسې ملاتړ کول دي. د ترکی صدر اردوغان لپاره دا غونډه د ترکی مهمه سفارتي ګټه ده. د ترکی یو ستر پخوانی سفارتکار ادن سلسن په دې اړه وایي
د دې ډول غونډې کوربتوب کول چې یو خواته پکې روس همکار وي او بل خواته د ناټو دوه غړي جرمني او فرانسا پکې ګډون کولو ته ترکیه ته راځي، نو دا د صدر اردوغان لپاره یو غټه کامیابی ده.
د دې سرمشریزې غونډې خیال لومړی ځل تیر میاشت د جرمني چانسلري انګلا مارکیل او د ترکی صدر اردوغان ترمنځ خبرو اترو کې مخې ته راغی. د غونډې د ایجنډې یوه مهمه برخه د شام بیا ودانې باندې توجه ورکول دي. د څه لپاره چې د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوي اندازو تر مخه نږدې 2.25 بلیون ډالر یا دې نه زیاتې پکار دي، او امکان دی یورپ او په خاصه توګه برلن به د بیا ودانې لپاره پکار فنډونو په لړ کې مهمې مرستې وکړي، او دا به جرمني ته د مخالفینو په وړاندې امتیاز ورکړي. خو د استنبول د غونډې نه د کوم لوی بریالیتوب تمې اوس هم ډېرې کمې دي. په دې اړه د ترکی سفارتکار ادن سلسن نور وایي
د دې غونډې به داسې کومه مهمه نتیجه نه وي. دا غونډه ترسره کېدل په خپل ځان کې یوه لویه کامیابي ده، او نتیجه دا ده چې په ادلب صوبه کې به کوم حساس پوځي عملیات نه ترسره کیږي.
د روس صدر ولادمیر پوتین لپاره ویان دیمیتری پیسکوف دیونه ویلی وو دا به د یادښتونو رایادولو غونډه وي. خو سیډونکو ویلی دي د استنبول په غونډه کې د فرانس او جرمني مشرانو برخه اخیستل به د شام خانه جنگي ختمولو لپاره د یو نوې پروسې شروع کولو په لړ کې د یو مهم قوت کار ترسره کړي.
وایس آف امریکا ڈیوا دا تاسو ته خبرونه کی راپور وړاندې کوو چې په پاکستان کې د خواریکشو یا د مزدورانو د حقونو لپاره قوانین شایي چې د ښځو لپاره د کار په ځای کې سہولتونه نوي ورکړل شوي. تفصیلات تاسو ته ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوي.
په یو رپورت کې ویلي شوی چې د پاکستان د خواریکو قوانین د کار په ځی کې خزو ته د خ او غره چاپیریال ورکولو جوګه نه دی، او دغه قوانین د خزو د حقونو په باب له هم د پاکستان د آئین او نړیوالو قانونونو سره سمون نه لري. د ټرست فار ډیموکراسي ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی نومي غیر دولتي ادارې وومن اکشن فار بیٹر ورک پلیس د موضوع لاند نومي رپورت کې دغه غیر دولتي ادارې چې د پاکستان د خواریکو قوانینو جاج اغستلی وای چې دغه قوانین د خزو سره د جنس په اساس د کیدونکو امتیازي چلن او زنانو سره د هغوی د عمر د کورنی حالت او د بال بچ په اړه د کیدونکو تفریق په اثرناک ډول مخنیوي نشي کولی. د غیداري چې د پاکستان په کراچي، لاهور، پېښور، کوټه او اسلام آباد کې د زنانو د کار د زینو جاج اغستلې وای چې 25 زینا خزو ته پر لګ تر لګ تنخواه ورکولو کې ناکام دي، او وای چې خوشا 50% د کار زینو او 30% د کار نور زینو چرته چې زنانه خواري کوي هغوی ته د امیدوارۍ دوران د تنخواه سره چټي نو ورکړي کیږي. خزه د پاکستان د ټوله آبادی یو کم 50% برخه جوړیږي، خو یوازې 40% زنانه په رسمي او غیر رسمي سانګو کې خواري مزدوري کوي. د دغه غیر دولتي سازمان غړي رخصانه شماوای چې په پاکستان کې د خزو د کار لپاره میدان ته درایستلو هیڅ ترغیب نه ورکړي کیږي، او د کار په زینو کې د زنانه پر ضد کیدونکو جنسي تیری هم د خواري خخو په دغه قوانینو کې ماده نه لري. د دغه غیر دولتي سازمان مشاور جاوید بنوا ډیوریډیو توای په دغه کتنه کې هغوی د هیواد د خواري خخو لپاره د جوړ یو سل ډیر شو قوانینو جاج اغستلې، او موندلې دي چې په پاکستان کې د خزو لپاره د کار موقع سازگار نه دي.
جو اگزیکټلی قوانین جو ہیں اس کے اندر میٹرنٹی لیو کے حوالے سے کچھ ڈسپیریٹیز موجود ہیں، اور کچھ قوانین کے اندر جو ڈیفینیشن ہیں ورک، وہاں پہ وہ جینڈر نیوٹرل نہیں ہے، وہاں پہ ورک مین کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو کچھ ویکنیسز ہیں، ڈسکرپنسیز ہیں، ڈسپیریٹیز ہیں، جن کی وجہ سے فیکٹریز کے اندر یا آرگنائزیشنز کے اندر، کمپنیز کے اندر خواتین جو کہ جن کے ساتھ ان کے بچے آتے ہیں ان کے لیے ڈے کیئرز کا انتظام نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ سوشل سیکیورٹی سے متعلق بہت سارے تضادات اور ابہام موجود ہیں. سوشل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ قوانین کے اندر جو ہیں وہ جینڈر کا خیال اور اس میں خواتین کے لیے مخصوص جو ہے وہ بہتری لانے کی ضرورت ہے.
هغه وای په دغه قوانینو کې د بچی د زیږیدنې دوران خزی ته د چټه ورکولو په اړه ځنې تضادات موجود دي، او د ځنې قوانینو تعریف داسې شوی دی چې په کم کې د جنس خیال نه دی ساتل شوی، او د دې ترڅنګ ځنې انتظامی نیمګړتیاوې هم موندل شوی، کم چې د هغه زنانو لپاره چاپیریال نه برابروي چا سره چې واړه بچی د کار ځایونو ته ځي. خسیرونکو وای چې په پاکستان کې د خواریکه خود قوانینو غیر رسمي ځایونو ته هم د غزولو ضرورت دی، ولې چې په غیر رسمی سانگو یا سیکٹروں کے کارکنوں کی زنانہ اس قسمہ قانونی حفاظت نہ لری. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا ڈیو اے ڈیو اخبار وندا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او چولنیزا رسانیو باندے ہم کتلی او عوری دلشی دا ویب پانے پتا دا voadivanews.com.
وائس آف امریکا ڈیوا دا د قبائلی سیمو د بخوانی فاتا سیکرٹریٹ ویان عبدالسلام وزیر ویلی دی چې درې نوري محکمې د خیبر پښتونخوا صوبې کې شامل کړې دي. تفصیلات تاسو ته ارشد مومن په یو راپور کې وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو د پخوانی پاتا سیکریټ ویان عبدالسلام وزیر پخلی کړي چې درې نوې محکمې د خیبر پختونخوا صوبې په چوکاټ کې شاملې کړې دي. وی ویډیو سره خبرو کې سلام وزیر اویل د کله نه چې د پخوانی پاتا په خیبر پختونخوا کې د ورکړولو پریکړه شوې، محکمې د پاتا سیکریټ نه د خیبر پختونخوا سیکریټ ته سپارل کېږي. د نوموړي په وینا د صحت محکمې نه وروسته اوس د زکات وشر، ټولنیزې ښېګڼې، د آبادۍ د خیر ښېګڼې او تعلیم محکمه د خیبر پختونخوا سیکریټ ته سپارل شوې ده.
نو دا باقاعده تور باندې نن د اسټابلیشمنت د نوټیفیکیشن په مطابق باندې دا به اوس جوابدهي برای راست خپل مدر ډیپارټمنټ چې کوم خیبر پختونخوا دی او هغه چې کوم متعلق سیکټي دی ایډمنستریټیو سیکټي په دوی ته جواب ورکوي. نو دا نن دا وشوي او د نور ډیپارټمنټ هم د دام روان دي او داسې وقفه وقفه باندې او چې هر کله
د پنځشتم آئینی بدلون وروستو پاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډه کړې شوې او له دغه وروستو د پاټا د محکمو صوبې ته د سپارلو عمل وار په وار ترسره کیږي. په اوسنیو محکمو کې تر ټولو مهمه د تعلیم محکمه ګڼل کیږي. د پاټا سیکریټ د خپلو شمیرو تر مخه په یاده سیمه کې د 1500 نه زیات سکولونه د تیرو څو کالو په نامنه کې اغیزمن شوي دي. د استادانو سکولونو ته نه راتلو شکایت تر ټولو زیات په دغو سیمو کې مخې ته راځي. د سیمې اوسیدونکو وایي په سکولونو کې بنیادي اسانتیاوې نشته او تعلیم کچه د هیواد نورو برخو په پرتله په سیمه کې ټیټه ده. قبایلی علاقې چې د تعلیم په برخه کې ډېر چیلنجونه لري، څنګه ورپېښې ستونزې هوارېدای شي؟ دغې پوښتنې ته ځواب کې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې سیکرټري مختار احمد اویل د تعلیم په لړ کې دوی په خیبر پختونخوا کې ډېرې لاسته راوړنې کړې دي او په زیاتره سکولونو کې بنیادي اسانتیاوې برابر کړې دي.
د
خیبر پختونخوا حکومت په نوي تعلیمي بجټ کې 1.5 بلیون روپۍ ایښودي دي او وایي د دې ډېره برخه به په سکولونو کې په موجود نیمګړتیاو باندې مصرف کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس آف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
د وایس آف امریکا ډی بریډیو د خیبر پختونخوا اپر کورمی سیمې زموشت سیمې ته په کال 2012 کې د خلکو بیا واپسی وروسته تر اوسه پورې بنیادی اسانتیاوې دغه خلکو ته ترلاسه نه دي. رپورت په دغه ځای نه د ډی بریډیو خبريال ابراهیم شنواری راکوي.
په کال 2012 کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو او د منځنۍ کرمي زیرمشت قام منتو علاقه کې امن پر ځای کېدو نه پس د دغه سیمې نه بې کوره شو کورنۍ واپسي تر کال 2012 د اخیره پورې ترسره شو. د دغه کډوالو واپسي په محل او د دغه نڅمو دورستو هم ځای انتظامی او امنیتي مامورینو دغه متاثره کورنۍ له هر قسمه جدي اسانتیا ورکولو ژمنه کړې وي. خوشبخت کله تیرېدو باوجود اوس هم د منتو علاقې تر 400 پورې کورنۍ د دغه حکومتي ژمنو او د تر سره کېدو په انتظار دي. د سیمې د اوسیدونکو نه په مختلفو وختونو کې ترلاسه شو معلوماتو له مخه که څه هم دوی په خپلو وسایلو خپل ویجاړ شوي کورونه بیا ودان کړ، کار کروندای فعال کړي او په محدوده کچه ځان له روزګار وسیلې هم پیدا کړي، خو په منتو کلی کې د جنکو د پاره فقط یو د پرایمری سکول دی او د پنځم صنف نه پس زیاتره جنکې محاصرین خپل تعلیمي لړۍ په کټ کولو مجبور شي. د علاقې په بنیادی د صحت مرکز کې کومه خزینه ډاکټر نشته او د نارینه عملی هم د کمیده چې لوجه د سیمې اوسیدونکو خپل مریضان د صدیق او هارت او پیښور هسپتالونو ته پوړلو مجبور دي. د سیمې اوسیدونکو په وینا د هغوی د واپسی په محل ورسره دغه علاقې د پوز مامورینو دغه تل د یو ډیگری کالج جوړولو همش منه کړی و، خو تر وسه دغه واده تر سره نشوه او د الکان یوازنی های سکول کې هم د استادانو کمیده. دغه علاقې ته ورغلي سړکونو حالت هم خنشي خودلې چې لوجه د سیمې اوسیدونکو ته په سفر کول کې مشکلات دي. دوی خپل د امروزه استعمال شاینو ضرورت 40 کیلومتر لره د صدې بازار نه تر سره کوي. د دغه علاقې یو ځوان نوید خان د خپل دغه مشکلاتو په حق له د موبایل فون د لیاري وایس اف امریکا دی وته ویل.
سر
نو وکلا په 2012 کې او پښتو شواله نو موږ موسا ګټي مسلې هغه کې تا بار بار احمد په لمن سره ډېر وادي کړی چې تر اوسه پورې مو له وا مسله څه مله نه حل کړي حل کړي شي او بدې جو ته شي دا دې په هغه باندې موږ ته لا اچ شي تکلیف تا او له حکومت نه دا ودی چې نه کوم نه کوم ماتین تر وادي کړي دی وادي دې دا را پکړه شي تاسو مو چې کوم ورته په خپل منځو لا په دې باندې اکثر نو ورته کړل تاسو څه وزاره سره لا کاوان نظر نظر حکومت او بوله مسله دا به در حل کاو دا وایم چې کړی دا او نور دې دې تاسو موږ دې وادي دې تاسو موږ کړی دی او روډ دا او دې ځوان په کوم مسله دا نو وادي موږ کړی دي سره او تاسو باندې دې کول نه کړی
او لکه څنګه چې نوید خان د جهاد د اوبو د کمی ذکر وکړو نو د هغه په وینا دغلته نږدې د مرغان علاقه کې د پاک اوبو قدرتي چینې موجود دي خو تر اوسه دغه چینو نه په صحیح توګه استفاده نه ده شوې. د علاقې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دغه چینو پاک اوبو تر کلي رارسولو تر څنګ دي د دوی لپاره د ټیوبل بندوبست هم وکړی شي. د سیمې زیاتره ځوانان د روزګار په تکل کې د خلیج هیوادونو ته تللي او ځکه یې مشران غواړي چې د دوی ځوانانو لدې په حکومتي محکمو او بیا په خاصه توګه فرنټیر کور کې کوټه مخصوصه کړی شي. د سیمې ځوانان د حکومت نه د دوی په علاقه کې د لوبو د میدانونو او نور د صحتمند او ګټورو حلو ځلو اسانتیا ورکولو هم غوښتنې کوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا.
The Washington D.C.